دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نن شپه آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اورئ خو لومړی پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ د شانګهای د همکارۍ سازمان نن د افغانستان په وضعیت مجلس وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی دا مجلس په دوشنبه ښار کې جوړه وزیر محمد علی فاطمر د دې غونډې په ترڅ کې د پاکستان هند او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د افغانستان د وضعیت او روان تاوتریخوالي زیاتېدو په اړوند خبرې کړې دي د خارجه وزارت وین ګران هیواد رسنیو ته ویلي دي چې وزیر اکبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې په پاکستان کې د ترګرو مرکزونه او مالی منابع بندولو لپاره باید عملی ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي د افغانستان په اړه په ځانګړي مجلس کې د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت له هڅو ملاتړ کړی دی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین ویل د شانګهای سازمان د افغانستان د شخړې په حل کې د مرکزی او هماهنګ کوونکي په توګه د ملګرو ملتونو د نقش زیاتېدل غواړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یونما د راتلونکي لوی اختر په مناسبت په افغانستان کې د اوربان ټینګېدو غوښتنه کړې ده یونما د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اوربان اعلان کړي او په خبرې دا کار د دوامدار او مانلرون خبرو اترو سره مرسته کوي یونما په اعلامیه کې لیکلي دي چې هغوی چې د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته لیواله دي باید د سولې خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړي ملګری ملتونو ټینګار کړی دی چې ښکیل غاړې مکلف دي چې د افغانانو عزت او بشري حقونو ته درناوی وکړي د لغمان ولایتي چارواکو خبر ورکړی چې د الینګار ولسوال امنیه قومندان د پاوز د کنډک رئیس ارکان او د ملي امنیت د امریت مرستیال یې نیولی دي د ولایتي مقام په اعلامیه کې ویل شوی دي د ملکی او نظامی چارواکي ځکه نیولی او زندانی کړی دي چې تیر ورځ یې د الینګار ولسوالۍ پرته له جګړې طالبانو ته پریښی ده د لغمان ولایتي مقام نن چهارشنبه په اعلامیه کې ویل د الینګار ولسوالۍ ملکی او نظامی مسولین مخکې لدی چې ولایتي رهبری په جریان کې کی نن سار د ولسوالۍ نه وتلې دي والته یې وسایط او نور تجهیزات پریښی دي چارواکي وی د نیول شوو څلور واړو مسولینو نه د ملي امنیت پر ریاست کې تحقیق روان دی د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وی چې د سروبي د برېښنا دویم بند جوړېدو چارې تر یوې اونۍ پیلېږي دغه بند د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کابل سیند پر اوبو جوړېږي چې د ګټې اخیستلو په پیلېدو سره به د 128 میګاواټ برېښنا تولید کړي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین په جنوبی سمندر کې د چین د ملکیت اداګانې غیر قانوني وبللې انټونی بلنکن نن چهارشنبه ویل متحده ایالات په دې موضوع کې د جنوب ختیځ آسیا د هغو هیوادونو سره ولاړ دی چې د چین د زور زیاتی سره مخامخ دي بیجینګ د چین په جنوبی بحر کې یو ټاپو وزم جزیره په یو ورخیزه توګه خپل ملکیت بولی ویتنام ماليزیا برونا انډونیزیا او فلیپین چې ټول یې د آسیان غړي هیوادونه دي د دې ملکیت ادا کوي په سمندر کې د امدی جنجالي سیمو د لارې هر کال په زرګونو میلیارډو ډالرو د سوداګری مالونه هم تیریږي د پاکستان په شمال کې د پاکستانی او چینایي ساختماني کارکونکو په بس موټر چاودنه شوې او د نهو چینایانو او دوه پاکستانی محافظینو په ګډون ديار لستانه په کې مړ شوې دي پیخه نن د چهارشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په یو غرنۍ سیمه کې شوې ده د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی چارواکو د قول نه ویلي دي چې موټر د کوهستان ولسوالۍ په یو تنګ دره کې تر باران وروسته د سرک څخه لاندې لوېدل دي خو د رويټرز خبری اژانس لیکلي دي چې په بس موټر بمی چاودنه شوې ده او د چین خارجه وزارت د پاکستان نه غوښتنه کړې چې پیخه دقیقه وڅېړي د جاوید عارف په نوم باندې د کوهستان ولسوالۍ یو چارواکي د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په دغه پیښه کې شپږ دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. چینایي انجینران په کوهستان ولسوالۍ کې د پاکستان سره د اوبو بند په جوړولو کې کار کوي چې همدې سیمې ته د تګ په وخت کې راوشونکې پیښه وشوه. عربي متحده اماراتو نن چهارشنبه په تل ابیب کې خپل سفارت پرانستو. دا د تیر کال را په دې خوا چې د امریکا په منځګړتوب دواړو هیوادونو اړیکې عادي کړي دي، د رسمي اړیکو شروع کېدو تازه اقدام دی. د عربي متحده اماراتو سفارت د اسرائیل د ونډو د بازار په ودانۍ کې دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري ښکارندوی کوي. عرب متحده امارات لومړنی عربي هیواد دی چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژندو. په امریکا کې د کووید 19 نوې بڼه زیاته خپره شوې ده. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا ویروس ډلټا باندې خپرېدو او په ځینو سیمو کې د واکسین لږ تطبیق له امله اکثریت خلک ناروغ شوي دي. په تقریبا لسو ایالتونو کې چې د کووید 19 تازه پیښې پکې زیاتې شوي، اکثریت یې د امریکا په منځنیو لویدیځو سیمو کې. د میزوري ایالت دی چې د ټول هیواد پرتلې پکې خلکو ته لږ واکسین شوی دی. د میزوري ایالت څنګه 45% خلکو یې یوازې یو ډوز واکسین کړی دی، خو د ښارونو لرې پرتو سیمو کې تر 25% هم کم خلک واکسین شوي دي. د ایران لرې کیدونکي جمهور رئیس حسن روحانی نن ویل ایران د دې قابلیت لري چې د یوې وسلې جوړولو تر کچې د خپلو یورانیمو د غني کولو مقدار تر 90% لوړ کړي. د کابینې په مجلس کې جمهور رئیس روحانی ویل د بهرنیانو د فشار سربیره ایران وکړی شول چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې په چوکاټ کې بیا هم خپل اټومي پروګرام مخکې یوسي. حسن روحانی ډیر کم د وسلې جوړولو تر کچې د یورانیمو د غني کولو په اړه خبرې کوي. په تیر اپریل میاشت کې ایران د خپلو یورانیمو د غني کولو کچه تر 80% لوړه کړې ده. او د روسیې په لرې ختیځ ساحو کې لګیدلې اور نن چهارشنبه هم بلو. د روسیې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د پوز لویو او وړو الوتکو په یکتوتسک سیمه کې په لګیدلې اور تقریبا 440 ټنه اوبه شیندلې دي چې اور مړ کی. د روسیې چارواکو په وینا په یکتوتسک سیمه کې 314 ځنګلونه اور اخیستي او لا هم خپریږي او شاوخوا 1.5 میلیون جریبه ساحه پکې سوځېدلې ده. د دې اور د قابو کولو لپاره د اطفایي تر شپږ زرو زیات کارکوونکي او تر زرو زیات د کاري قوا امکانات څلور ساعته په کار بوخت دي. دا و د دې سات خبره.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. حکومت په لغمان کې د الینګار ولسوالۍ هغه تلور لوړ پوړي چارواکي نیولي چې ولسوالۍ د یوې معاملې په ترڅ کې پریښي وه او مرکز محترلام ته تللي وو. په نیول شوو کسانو کې ولسوال او د امنیت قومندان هم شامل دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ پرسونل پرون سار په دسي یو وخت ولسوالۍ پریخي چې د دغه ولایت والی وای په امده غساري ورته په موټر او چورلکو کې تازه اکمالات کړیو. والی عبدالولی واحد زی وای اکمالاتي موټر بیر تر راوتل چې یو سات پس د ولسوالۍ پرسونل هم بیل کمی جګړې سیمه پریخو دی. دا په
یاد ولسوالۍ کې د رهبری لخوا چې ولسوال د کندک درستیزوال د امنیت مندانه سرپرست او د ملي امنیت مرستیال چې کله قطار دوی ته اکمالات کړي وو، دا هغه وروسته چې قطار رخصت شوی وو، یو ساعت وروسته دوی هم د ولسوالۍ څخه باوجود د ټولو اکمالاتو او پرته له کوم مواجه دلیله ولسوالۍ پریښي وه او راوتلي وو.
هغه وایي د ولسوالۍ د کچې څلور چارواکي نیولي چې د تحقیقاتو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي.
چې دا مطلق یو خیانت وو، یو فاجعه وه او جنایت وو. په دې اساس د لغمان ولایت نظامي شورا پریکړه وکړه چې د مکافات او مجازاتو اصل ته په پام د دې په خاطر چې پاینده کې دغه شی غیر مسؤلانه کړنه څوک ترسره نه کړي، څلور واړه عدلي او قضایي ارګانونو ته د تحقیقاتو لپاره معرفي شول او هیله من یو چې تحقیقات به ډیر زر بشپړ او عدلي او قضایي ارګانونو په دې برخه کې خپل اجرات ترسره کړي.
چارواکي وایي علي شنګ ولسوالۍ اوس د براخان بيستلیک دولي د چي د ملي اردو ځواکونه پکې دي. دوه میاشتې مخکې د لغمان په خوانی والی هغه 114 نظامیان بندیان کړي چې طالبانو ته پوسټې پریخي وي. لغمان ټولی 15 ولسوالۍ لري چې دولت شای طالبانو نیولې. علي شنګ او بادپخي مرکز مهترلام ته لیک دولي. الینګاری په دغه حال او قرغیو ولسوالۍ پکې نسبی امن ده. د لغمان د ولایتي شورا منشي ظاهر حسین خیل وای ورستۍ جګړو د لغمان ولس دومره ځپل چې په اوږده موده کې بیرته خپل پخوانی حالت ته نشي ګرځېدلې.
لغمان ولسونه په دې عملیاتو باندې ناراضه دي. د مخالفین لوخارم دولت خوانه ځکه په دې کې مرزو جوبله چې د اکثر ځایي خلکو ته رسېږي او د لیدګار رول سابې خو پرون سهار سقوط کړی دی او بعضې پرسونل چې ده هغه بلې ساحې ته انتقال شوي دي تر څو پورې چې دوی کوم تصمیم لري او تصمیم په باره کې د ولایتي شورا تر دې تر څو پورې
د لغمان د کډوالو ادارې ویلي چې د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې تر څلور نیم زره کورنۍ بې کوره شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو ډېر نور کلي به هم خالي شي. که څه هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې بیخي تودې شوي خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي او مصالحي علي شورا مشر عبدالله عبدالله په ګډون به یوه ډله نږدې ورځو کې دوحې ته ورشي او تمه ده چې له طالبانو سره به د سولې په اړه غوڅې او جدي خبرې وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سی ان ان شبکه ادعا کوي چې د څه شواهدو ته لاسرسی لري چې څرګندوي چې 22 افغان کمانډو ځواکونه له تسلیمۍ وروسته د طالبانو لخوا پر ډزو وشتل کیږي. دا بشری حقوقو نړیوال سازمانونو به دغه کار جنگی جنایت تللی دی. نو تفصیل پر رپورت کې
سی ان ان خبری شبکه ادا کوي چې د شواهد د لاسرسي لري چې سرګندوي 22 افغان کمانډو ځواکونه له تسلیمۍ وروسته د طالبان لخوا پټ ځوښتل کیږي. ویل کیږي دغه پیښه یو میاشت مخکې د فاریاب په دولت آباد کې تر سره شوې ده. سی ان ان د جولای په 13مه په راپور کې وایي چې د طالبانو په لاس د یو شمېر تسلیم شو کمانډو ځواکونو د وژل کېدو ویډیوګانې په لاس ورغلې دي. طالبانو ډلې بیا سینن ته ویلي چې د کمانډو ځواکونو دغه ویډیو جالي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو د تبلیغاتو یو برخه ده. د طالبانو یو ویاند سینن ته ویلي سلیشت هغه کمانډو چې د فاریا په دولت آباد کې اسیر نیول شوي وو تر اوسه له دوی سره دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د ادعا ردوي او وایي چې طالبانو ټول نیول شوي کمانډو ځواکونه وژلي دي او د سره صلیب کمیټه هم وایي چې د 22 تنو کمانډو مړی ترلاسه کړی دی. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوالو سازمانونو د تسلیم شو سرتیرو وژل جنگي جنایت بللی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان چارواکي پټریشیا ګاسمن امریکا ته ویل چې د جنگي اسیرانو اعدام د جګړې او نړیوالو قوانینو جدي نقص دی. هغه وویل که څه هم طالبانو دغه راپور رد کړی دی خو هغه باید له دې ډیر کار وکړي او په دې اړه د خپل سواکونو د چلان په اړه څېړنې وکړي. د بشري حقوقو سازمان دغه چارواکي وایي چې د جنیو کنوانسیون په اساس هغه جنگیالي چې تسلیمي کې بي وسلي بلل کیږي او باید ورسره انساني چلند وشي. بلخوا په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو کمیټه د جګړې لخکې لغاړو څخه غواړي چې د جنگي اسیرانو او تسلیم شو سرتیرو څخه د ساتنه وکړي. دغه کمیټې یو غړي لال ګل لال
جګړې په جریان کې د اسیرانو په بیرحمانه ډول قتلونه او د هغوی د جسدونو سپکاوی د اسلامي ملي او نړیوال بشري قوانینو څخه بربنده سرغړونه ده. پورته قوانینو ته په پام سره د اسیرانو حفاظت د وسلوالو شخړو خېلو ډلو ستره وجیبه او مسؤلیت ده.
د جګړې د قربانیانو کمیټه هم دا رنګوي چې د سولې په خبرو اترو کې باید د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته ځای ورکړل شي. د همدې کمیټې مشر مسعود صافي په دې اړه وویل
او هله هم د حکومت مې هله هم دا چې پراتونکو خبرو پړاوونه کې باید د جنگ د قربانیانو استازي په ټولو مذاکره ټیمونو کې شتون ولري. د دې حقوق ته جدي پاملرنه وکړي. د دې غوښتنې واوري هغه څه چې دی غواړي دی وطلبیا کوي.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو فعال سمیره حمیدی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تسلیم شو کمانډو ځواکونو د وژلو په اړه څېړنه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان وسلواله قواو د طالبانو لخوا د 22 افغان کمانډویانو صحرای محاکمه غندلې او د اقدام جنگي جنایت بللې دي. د سی ان ان د رپورټ په اساس طالبانو یو میاشت وړاندې په فاریاب ولایت کې 22 کمانډویان له تسلیمۍ وروسته په ډزو وژل دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د سی ان ان خبری شبکه ادعا کوي چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو جنگیالي 22 افغان کمانډویان لا تسلیمېدو وروسته په دزو وژني. دا پیښه شاوخوا یو میاشت وړاندې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. په هغې ویډیو کې چې سی این این نشر کړې ده، څو تنه افغان ځانګړي ځواکونه لیدل کېږي چې د طالبانو په محاصره کې دي او لاسونه یې پورته نیولي او وروسته په ډزو وژل کېږي. خو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال اجمل عمر شینواري وویل چې دغه شمېر کمانډو ځواکونه تسلیم شوي نه وو، بلکې د یوې تاکتیکي تیروتنې له امله اسیر شوي وو.
د همې موضوع تسلیمي اصلا هیڅ مطرح نه بوده.
د تسلیمۍ موضوع اصلا مطرح نه وه. هلته د تاکتیکي قماندان په کچه یوه تاکتیکي ستونزه رامنځته شوې وه. له تاکتیکي پلوه د اراضۍ کشف او مطالعه په سمه توګه نه وه شوې، او هغوی په میړانې، زړورتیا او کومه ژمنه یې چې درلوده عملیاتو ته لاړل او په خواشینۍ سره هلته محاصره او په پای کې اسیر شول. جنرال شینواري وویل چې د طالبانو د عمل له جنګي قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو هم د دغو سرتیرو وژنه جنګي جنایت بللې ده. د ژینو کنوانسیون په اساس هغه سرتیری یا جنګیالي چې تسلیمیږي غیر محارب کسان ګڼل کیږي او باید ورسره انساني چلند وشي. د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی امریکا غته وویل چې د طالبانو دا اقدام ټکان ورکوونکی او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف دی.
ما خواستار تحقیق
موږ د دغه برید په تړاو د ډیر مشخص او جدي تحقیق او محاکمې ته د دغه پیښې د عاملینو د راکشولو غوښتنه کوو. که د افغانستان حکومت دا کار ونشي کولای، نو موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه او د جرایمو نړیواله محکمه یا ICC په دې مسله کې راښکیل شي او په اړه تحقیق او جدي چلند وکړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پاتریشا ګاسمن امریکا غته ویلي چې د جنګي اسیرانو او تسلیم شوو سرتیرو اعدامول د جنګي او بشري نړیوالو قوانینو جدي نقض دی. اغلی ګاسمن د طالبانو له مشرانو څخه غوښتي چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي. خو طالبانو دا ویډیو جالي او د افغانستان د حکومت پروپاګاندا بللې ده. له بلې خوا ټاکل شوې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو په ضد یرغلیز عملیات بیرته پیل کړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري وویل د دریو دفاعي او امنیتي ارګانونو اوپراسیونونه په خپلو ارزونو او پلانونو بوخت وو او زموږ یرغلیز عملیاتي پلانونه نهایي شوي او ژر به خپل یرغلیز عملیات پیل کړو.
انشاءالله که عملیاتای تعرضی خود را آغاز خود کردیم.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیرو دریو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې دي. جنرال عمر شینواري وویل چې افغان ځواکونو په دې موده کې 98 ګډ او مستقله عملیات کړي چې پکې 1498 طالب جنگیالي وژل شوي، 655 ټپیان شوي او کابو 50 تنه ژوند نیول شوي دي. د طالبانو ډلې د خپلو جنگیالیو د تلفاتو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي.
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
روبوتونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. د امریکا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وایروس د درېمې څپې زور نه دی مات شوی او د دغه وبا ګواخ لا هم پر ځای پاتې دی. له بل خوا د کابل ښاروالۍ ویلي چې یو شمېر هوټلونو خاوندان په خپل هوټلونو کې په غیر قانوني ډول د ودونو مراسم نیسي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواري پر رپورټ کې اوري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کرونا وایرس وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحي اوس تر ډېره د کرونا وایرس لوېدیځو او مرکزي ولایتونو ته مخه کړې ده.
متاسفانه تا هنوز انعطاف نه
لیدل کېږي. متاسفانه تر اوسه لا د کرونا وایرس د خپرېدو په حرکت کې کوم انعطاف نه لیدل کېږي. په تکرار سره د افغانستان روغتیايي کارکونکو، رسنیو او خلکو ته زما پیغام دی چې په یو یا دوه ورځو کې په کمو تغیراتو باندې د ټیسټونو په شمیر او یا هم د پیښو د مثبت کېدو پایلو باندې تمرکز مکوي. په هیواد کې چې موږ ګورو عمومي تصویر داري چې اوس هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو په حال کې دی. کاسته هم په ځینو ولایتونو کې موږ په پیښو کې په ډېره کمه کچه کموالی وینو، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د افغانستان لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د کورونا وایرس ډېر زیات خپور شوی، په ځانګړي ډول د هرات په ولایت کې.
هرات
هغه ویل چې د تمې پر خلاف د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې چې په پیښو کې د کموالی تمه کېده، هلته هم لیدل کېږي چې پیښې نه دي کمې شوي. هغه د خوست، میدان وردګ، کندوز، غزنی او د کونړ ولایتونو په هغه ولایتونو کې یاد کړل چې د نورو ولایتونو په تله پکې لا هم د کورونا وایرس وبا د خپرېدو په حال کې ده.
پیغام واضح او کلی مایست.
زموږ سرګند او کلی پیغام دا دی چې اوس هم ګواښ پر خپل ځای دی او لا هم زموږ خلک د کورونا وایرس تر اغیزو لاندې دي.
قرار دارن
د امیرختي وزارت د چرشمي پورس په تیروسلي ساتونکو کې په افغانستان کې د 2012 نو مثبت پیښو خبر ورکړي. د امیرختي وزارت مرسیل وایي د ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تیروسلي ساتونکو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ شپږ تنه مړه شوي دي.
په تیر څلور ساتونکو کې درې زره ورته شپږ شپږ مشکوک کسان د کورونا ناروغۍ لپاره د بوتل کوسي او د دولتي لابراتوارونو کې شوي دي، چې لدې چې نسخې 2012 نو مثبت وو، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 1,000 تو رسیدو په یاد مو ده کې وسو او پنځه کسان راغلي دي او متاسفانه شپږ کسان پر ژوند لاس پر کړی.
د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې خونځي پانتونونه او د ودونو تالارونو په ګډون د خلکو د ټولېدلو مرکزونه د لوی اقتصاد څلورمې ورځې پورې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړلي. خو د کابل ښاروالۍ وایي چې د یو شمېر هوټلونو خاوندان په پټه د شپې په هوټلونو کې د ودونو مراسم نیسي او د حکومت د پرېکړې څخه سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ وایي سمیرا رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په هوټلونو کې په پټه ودونه په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو یو لوی عامل دی. میرمن رسا وویل چې د دغه هوټلونو ته خوندانو سره به قانوني چلند وشي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه اوري. د چارواکو د غفلت او بې پروايي په سبب په عراق کې پروانونه کې د دووم ځل لپاره د کووډ 19 د ناروغانو د درملنې په یو روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې پالاسکونو کسان مړه او شوبل شوید. په دې اړه ولا قاهره نه د امریکا غږ د خبريال د رپورت خلاصه ل سید سلیمان شانه واوري.
عراقی ماموران ویلی دی چې دوشنبه په شپه د عراق په جنوبی ښار ناصریه کې د امام حسین د کوډنون نس د ناروغانو د درملنې په دولتي روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 29 کسان وژل شوی دي او 50 نه زیات نور ټپیان شوی دي. ساکال په اپریل کې هم په بغداد کې د کوډنون نس د ناروغانو د ابن خطیب په روغتون کې د اور د لګیدو په پیښه کې لا اتیا نه زیات ناروغان وژل شوي وو. عام خلکو د سوځیدلي روغتون له خاورو خزل نه مړی او ټپیان راایستل. عیني شاهدانو چې په روغتون کې د اور د لګیدلو پیښه په خپل سترګو لیدلې وه، عراقي مطبوعاتو ته ویل چې اور د اکسیجن په هغو ډبو کې ولګېدو چې د امام حسین د تدریسي روغتون سره څیرمه په یو بله ودانۍ کې ښودل شوې وې. د اور لمبې د سترګې پر رپ د روغتون ټولو برخو ته خپرې شوې. د عراق د تیقار د ولایت د عام روغتیا د وزارت یو ویان ډاکټر عمار زميلي په دې اړه په عربي ژبه عراقي مطبوعاتو ته داسې ویل:
بعد حريق من الخطيب كانت هناك مخاطبات لوزاره
روغتون په کومه ودانه کې چې اور ولګېده په جوړولو کې له ناقصو موادونو کار اخیستل شو. یو ځوان عراقي چې د روغتون مخې ته ولاړو او سره خولۍ په سر وه، ژورنالیستانو ته وویل چې په واقعیت کې د کوډنون د ناروغانو د درملنې او علاج د روغتون د مرګ یو لټ یا تلک و چې ناروغان پکې ګیر شو.
تقریبا بالعشره الا ربع انا ما كنت ادري بس شفت الحريق.
کله چې زه د دوشنبه په شپه روغتون ته راورسېدلم چې د مړو او زخمیانو پر ایستلو کې مرسته وکړم، دروازې هماغه سي قلب وې، ما ونه شو کولای چې ورننه وزم. یو بل زوړ عراقي سړی چې د غزبان خواته ولاړو پلې د عراقي چارواکو په غاړه واچوله. دا د وی زړې عراقي خځې غږ دی چې د کورنۍ څو غړي په دغه روغتون کې پراته وو. د عراق صدر اعظم مصطفی خادمی د دې وژن کې په خلامله د روغتیا د وزیر په شمول د څو تنو لړپلو چارواکو استفاګانې قبول کړلې. د عراق د پارلمان غړو هم د سه شنبه په مسپخیم په دې اړه بحث وکړ. د پاریس د پهنتون د سیاسي علومو استاد خاطر ابو دیاب امریکا غاک سره په مرکه کې ویل اختلاس اداري فساد او رشوت خوري د دې سبب شوې دي چې په 1920 المریس کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامی غل نه ورسته تر اوسه پورې په هغه هیواد کې د اعتبار وړ اداره جوړه نشوه. د اور لګېدو نه دا حقیقت جوتیږي چې پر عراق باندې د امریکا د نظامی غل نه ورسته تر اوسه پورې هیڅ چا ونشو کولای چې د یو سم حکومت او دولت بنیاد کېږدي. په عراق کې د ګډوډۍ یوه بله وجه دا ده چې ایران هم لګیا دی له مختلفو لارو نه په استفاده د عراق د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي. اداري فساد د عراق په دولتي ادارو کې په دومره ژور ډول سرایت کړی دی چې د ژوند یوه برخه هم ورنه په امن نه ده. د عراق د ګریډ سټیشنونو یا برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره له دولتي خزانې نه 80 میلیارده ډالر لګول شوي دي، خو اوس هم په ټول هیواد په سمه توګه برېښنا نه ده موجود. په سخته ګرمۍ کې شیبه په شیبه قطع کیږي. حال دا چې 80 میلیارده ډالر دومره زیاتې پیسې وي چې د ټول منځني ختیځ لپاره د برېښنا لپاره کفایت کو. څارونکو وایي په داسې حال کې چې توقع کیږي چې سږ کال په اپریل کې پارلماني انتخابات وشي، د عراق د پارلمان دننه سیاسي ډلې په دې هڅه کې دي چې د صدر اعظم مصطفی خادمی حکومت له پښو نه وغورځي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ. نن د پکتیا په ګردیز ښار کې سلګونو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو نه د سمدستي دایمي اوربند غوښتنه کړې. مظاهره کوونکو د طالبانو نه غوښتلي چې ملي شتمنۍ او عامه تاسیسات دې نه ورانی. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د غسلګونو خلکو چې د پکتیا په ګردیز ښار کې پیولاریون کې راټول شوي وو په هیواد کې د سمدستي دایمي اوربند او د پایداري سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو په افغانستان کې روان جنگ پردی وباله، خو وی ویل چې یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. دوی پر خېلو خواوو د جګړې د پایتر سوالو غږ وکړ.
په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، دوامدار اوربن غواړو، ورور وژنه نه غواړو، وینو ته یول بندو، وینو ته یول نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده، د ملت په ګټه نه ده، دا عوامو په ګټه نه ده.
دا ولوسونه او دا د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت بو هیڅ چاته د خپل شخصي خپل سری ملیشو اجازه ورنکي. ولی موږ اسلامي جمهوریت په هر شکل سره امنیتی ورګان دی او ټول ورګانونه لرو. نو موږ هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتی ورګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي.
د پکتیا اوسیدونکو د مظاهره داسې محل کوي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو لا زور اخیستای. د دې جګړو په نتیجه کې افغان حکومت له یو شمېر ولسوالیونو د تاکتیکی شاتک او طالبانو بیا د لسګونو ولسوالیو د نیولو ویل چې په دې کې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ هم شامل دي. د ګردیز مظاهره چان وایي هغه سیمې چې تازه طالبانو ته په لاس ورغلي اوسیدونکو په ورځنیو چارو کې له خورا ډیروستون دو سره مخ شوی.
حالته چې کومي قرارګاوی یا ولسواله د طالبانو کنټرول ته لاړې دي، حالته ولسونه د خدماتو سره پستونځ کې دي، روزانه خدمات نه وته آماده کیږي. نو موږ غوښتنه د طالبانو نه داده چې د خپل ولسونو لپاره باید د رحم په فضا کې نور خپل عمل تر سره کړي.
د دلاریون ګډونوالو د جمهوریت او اوسنی نظام پر ساتلو ټینګار وکړ او همري جګړې پر خېل خواو غږ وکړ چې د بین الافغانی تفاهم لاره د افغانستان کښاله حل کړي. په ورته وخت کې د افغان حکومتي چارواکو د هغو سرګندونو په خبرګون کې چې ویل یې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو پر ملي شتمنۍ او تاسیساتو بریدونه کړي، د ګردیز لاریون کوونکو له طالبانو وغوښتل چې عامه شتمنۍ او تاسیسات دین نه ورانوي.
زموږ توسه سرمایه پلونه لمنځه دي، شپخانه لمنځه دي، مکتبونه لمنځه دي، دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ قربان غواړو، سرتاسری غواړو.
وسلوالو طالبانو د عامه تاسیساتو د ورانولو او یا ساتنې په اړه تازه سرګندونې نه دي کړې، خو سمدا مخ کې ویلي و چې ګوندې خپل جنگیالي غوښتي چې له عامه شتمنۍ او تاسیساتو ساتنه وکړي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.